سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د چین له سفیر ژاو شینګ سره د واخان د دهلیز د ستراتیژیک اهمیت په اړه باندې خبرې کړې دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې کړې ده. حقانی او ژاو شینګ پرون په کابل کې په دې ناسته کې د واخان د دهلیز د ستراتیژیک اهمیت د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او د مسافروړونکو الوتنو د زیاتېدو په اړه بحثونه کړي دي. په دې لیدنه کې د بیان له مخې دواړو لوریو د دوه اړخیزې همکارۍ پر لا پیاوړتیا او د عملي ګامونو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر او د چین سفیر داسې وخت د واخان د دهلیز په اړه باندې خبرې کړې دي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د پاکستان اړوند ځینو حلقاتو په خواله رسنیو باندې داسې ګنګوسې خبرې کړي دي چې ګواکې پاکستاني پوځیان په واخان کوریدور یا دهلیز باندې حاکم شوي دي او غواړي دغه سیمه ونیسي. دغې چارې د ګڼو افغان فعالانو او خلکو غبرګونونه او اندېښنې پارولې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان د کابل له سفره وروسته ویلي چې پرون یې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د ټلیفون له لارې د خپل سفر او له طالب چارواکو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات شریک کړل. صادق خان پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې صدر اعظم ته د خپل وروستي سفر پایلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسنیو اړیکو وضعیت تشریح کړ. صادق خان په خپل راپور کې په دوه اړخیزو اړیکو کې د ستونزو او فرصتونو یادونه کړې او د شرایطو د ښه کولو او اړیکو د پیاوړتیا لپاره د لا زیاتې همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر هم د راپور هرکلی کړی او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو د پیاوړتیا لپاره د هڅو د دوام غوښتنه کړې. په دغه بیان کې راغلی صدر اعظم له ځانګړي استازي غوښتنه کړې چې د ثبات ساتنې او د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو د پرمختګ لپاره اغیزمن ګامونه واخلي. صادق خان د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ داسې مهال کابل ته لاړ شي په شپه د پاکستان جنگي الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ بمباري وکړه چې په نتیجه کې یو پنځوس تنه ووژل شول. د دې پېښې له کبله چې د ملګرو ملتونو په وینا ملکي وګړي پکې ووژل شول د دوو هیوادونو ترمنځ ترینګلې اړیکې نورې هم کړکېچنې شوې. طالبان وایي د خوست ولایت په صبری ولسوالۍ کې د میسو یو کان کشف شوی. د طالبانو د خوست ولایت د قانونو ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه ریاست رئیس صادق جان حمزه د صبری ولسوالۍ په تورتنګي سیمه کې د کشف شوي کان ځای له نږدې ولید. په خبر پاڼه کې د حمزه په قول ویل شوي د خوست ولایت په تڼیو، لکڼو او سپیرې ولسوالیو کې هم د میسو ځینې کانونه موندل شوي. څرګنده نه ده چې د دغو کانونو ارزښت څومره دی او طالبانو هم په خپله خبر پاڼه کې دې موضوع ته اشاره نه ده کړې. افغانستان د میسو تر ټولو ستر کان د لوګر میسي عینک دی چې کلونه وړاندې له چینایي شرکت ام سی سي سره د استخراج قرارداد شوی خو عملي چارې نه دي پیل شوي. د جرمني یو مخکښ سیاستوال وایي باید هغه سوری او افغان کډوال چې مجرم پیژندل شوی وي له جرمني وایستل شي. محافظه کار سیاستوال فریدریخ میرس چې د جرمني د فبروري د میاشت تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنو له مخې مخکښ کاري دا خبره پرون د جرمني ډي پي خبري اژانس ته وکړه. که څه هم هغه ومنله چې د سوریې وضعیت لا هم بې ثباته دی خو ویویل د هغه په مشرۍ د جرمني مسیحي ډیموکرات ګوند سی ډي یو له ډېر وخت راهیسې په دې باور دی چې خلک افغانستان او سوریې ته بیرته استول کیدای شي او باید دا کار وشي. ده زیاته کړه موږ باید دا کار وکړو. فریدریخ میرس همداراز ویل اوس باید ډیر پام وشي چې اروپا ته د ننوتلو اجازه څوک ترلاسه کوي. داسې کسان نه وي چې د بشار اسد د رژیم تر واک لاندې جدي جرمونه کړي وي. رسمي شمیرو له مخې اوس مال شاوخوا 915,000 سوریایي وال په جرمني کې اوسي چې ډیری یې له 2015 کال راهیسې دې هیواد ته تللي دي. د راپورونو په اساس تر 400,000 افغانان هم په جرمني کې میشت دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه پرون مساوي یا ډرا اعلان شوه. دا سیالي د یکشنبې او دوشنبې په ورځو څو ځلې د باران له کبله ځنډېدلې. په دې 15 ورځنۍ سیالي کې دریو افغان لوبغاړو په خپلو لوبیزو مسابقو کې ریکارډونه جوړ کړل. رحمت شاه 234 منډې وکړې چې تر دې وړاندې هیڅ افغان لوبغاړي په ټیسټ لوبه کې نه وي کړې. خو حشمت الله شهیدی د 246 منډو په جوړولو سره د رحمت شاه ریکارډ ورمات کړ. افغان ټیم د زیمبابوې د 568 منډو په وړاندې چې په اوله پاڼۍ کې کړې وې 699 منډې جوړې کړې. متحده عرب امارات د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې 150 بسترو روغتون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس پرون وویل د دې روغتون د جوړولو کار د $15 میلیون په لګښت پیل شوی. راپور د پکتیا د عامې روغتیا رئیس له خولې لیکلي چې د جنوب ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره دا روغتون په 15 ځمکه کې په معیاري ډول جوړیږي او په عصري طبي تجهیزاتو به سمبال وي. خبرونه مواردل کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای او واوري. ورزو د پروګرام د مطالبه مارکی په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې په هرات کې پر هری رود سیند د پاشتان بند کار له پیلېدو کابو یوه میاشت وروسته ایران د دغه بند په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د اوبو د چارو له یو متخصص سره په دې اړه په یو راپور کې غږېدلی وو چې د ایران اندېښنې څومره پر ځای دي.
یو خو دا ده چې افغانستان حق لري چې خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره او د غربت کمول لپاره داسې پروژې لاس په کار شي، خو نړیوال قوانین بیا وایي چې عادلانه ویش وشي، مثلا داسې کار ونه شي چې هغې کې هغې د کبله ایران ته نقصان ورسي. خو
راپورونه وایي چې طالبانو په هرات کې یوه ډله صرافان نیولي چې د راپورونو په اساس د کار جوازونه نه درلودل. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه ډرا اعلان شوه. حشمت الله شهیدی په دې اړه غږېدلی.
بالکل، په دې ټیسټ لوبه کې لوبډلې ډېر ښه پرفارمنس وکړ، که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو، خو که تاسو وګورئ اوله ورځ کې موږ لوبډلې دومره
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ایران په هرات کې پر هری رود سیند د پاشدان بند د کار له پیلېدو کابو یوه میاشت وروسته د دغه بند په اړه اندېښنه ښکاره کړه. پر پاشدان بند د جمهوري حکومت په مهال کار پیل شوی و، خو د هغه پر جوړونکو پر لپسې بریدونه سبب شول چې بشپړ نه شي. ایران په داسې حال کې د دې بند پر جوړولو اعتراض کوي چې د هری رود سیند د افغانستان له مرکزي سیمو سرچینه اخلي او پاشدان بند د ایران له پولې ډېر لرې هرات ښار ته څېرمه موقعیت لري. ایران تر دې وړاندې د سلما او کمال خان بندونو پر جوړولو هم اعتراض کړی او د هلمند د اوبو په اړه تل شکایت کوي چې د اوبو پوره حق یې نه ورکول کیږي. تفصیل له اسمت سروانه ورو.
د ایران د اوبو د مدیریت ادارې ویاند د افغانستان له لوري د هری رود سیند له اوبو څخه یو اړخیزه استفاده د عرفي حقونو سرغړونه وبلله او ویل چې د افغان لوري لخوا د دې یو اړخیز اقدام اغیزې به نه یوازې د څو میلیونه خلکو د څښاک اوبو او روغتیا ته زیان ورسوي، بلکې تر سیند لاندې چاپیریال ته پراخ زیانونه رسوي. د افغانستان تیر حکومت په 2014 میلادي کال د 112 میلیون ډالر په لګښت په هرات ولایت کې د پاشدان بند جوړولو کار پیل کړ. په پیل کې ټاکل شوی و چې دا بند په 2 کلونو کې بشپړ شي، خو د ناامنۍ په شمول بیلابیل عوامل سبب شول چې دا بند په ټاکلې موده کې بشپړ نشي. د پخواني حکومت چارواکو د بند د کار د ځنډیدو دلیل د طالبانو بریدونه بللي وو. ایرانی رسنیو پرون د خپل هیواد اوبو د مدیریت د ادارې د ویاند عیسا بزرگزاده له قوله وویل چې د هری رود سیند په سرحدي ځکه د پاشتان بند جوړېده او د اوبو ذخیره کول د هری رود د سرحدي سیند د اوبو طبیعي بهیر کموي او په لاندې سیمو کې ټولنیزې او چاپیریالي ستونزې رامنځته کوي. په تیره بیا د مشهد ښار ته د څښاک اوبو په رسیدو کې جدي ستونزې پیښوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت تیره میاشت اعلان وکړ چې پر پاشتان بندې کار له سره پیل کړی او تر اوسه د دې بند 80% چاري بشپړې شوې دي. د ایران د اوبو د مدیریت ویان زیاته کړه، ایران څو ځله له ډیپلوماټیکو لارو د هری رود سیند په حوزه کې د افغانستان له لوري په یو اړخیز ډول د بند جوړولو له امله د سرحدي اغیزو په اړه خپل رسمي اعتراض څرګند کړی او د دې اغیزو د ارزونو او کمولو لپاره د ګډې همکارۍ غوښتنه کړې، تر څو د پرمختګ د زیانمنېدو پر ځای د دوامدار پرمختګ لار غوره شي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د اوبو متخصص ډاکټر فضل اختر وایي افغانستان د بیوزلۍ د کمولو په خاطر حق لري چې په خپل خاوره کې بندونه جوړ کړي، خو ایران په هغه صورت کې د افغانستان په خاوره کې د بندونو پر جوړولو نړیوالو مراجعو ته شکایت کولی شي چې افغانستان د خپلو بندونو لپاره د نړیوال بانک په شان له نړیوالو ادارو مالی مرسته ترلاسه کوي.
که چاته د ایران اوسنۍ اندېښنې ته د دواړو مملکتو منځ کې د هلمند سیندي حوزې هغه لاسلیک شوي تړون په اساس وګورو، نو دوه شیان دي یا دوه ټکي دي. یو خو دا ده چې افغانستان حق لري چې خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره او د غربت کمول لپاره داسې پروژې لاس په کار شي، خو نړیوال قوانین بیا وایي چې عادلانه ویش وشي، مثلا داسې کار ونه شي چې هغې کې هغې د کبله ایران ته نقصان ورسی. خو کدل ته په افغانستان کې مونږ ګورو دغه منطقې چې پاجدان بن موقعیت لري هغه اکثره د وچکالۍ سره متاثر دي او ډېر زیات زیان لیدل دي قران او دي خلکو کې اقلیمی تغیرات او د اوبو کمښت دلته ډېر زیات مشکلات مخې ته راوړي دي.
پاشتان بند د هرات ښار په 25 کیلومتره کې په کورخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. په دې بند کې څلور 500 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کېدای شي چې 14000 هکتار مځکه خړوبه ولې شي. همداراز دا بند 2 میگاواټه برېښنا هم تولیدولې شي. پاشتان په هرات کې له سلما وروسته د اوبو د زیرمه کولو دوهم ستر بند ګڼل کیږي. د افغانستان د جمهوری حکومت په وروستیو کلونو کې په فراه کې د بخش آباد، په هلمند کې د کجکي، په پکتیا کې د مچلغو، په هرات کې د پاشتان، په بدخشان کې د شورابک، په کابل کې د شاو عروس، په اورزګان کې د سراب او شفلوخ او په نیمروز کې د کمال خان پشان پر ګڼو بندونو کار پیل شو، خو د اکثرو کار نیمګړی پاتې شو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
وربشو هرات ته هلته د صرافانو ټولنه تاییدوي چې د طالبان حکومت په دې ولایت کې د واټونو د سر یو شمېر غصرافان نیولي چې د دوی په خبره د کار جوازونه نه درلودل. د دې ټولنې د مدیر پلاوي یو غړي محمد حسن تیموري ازادي راډیو ته که څه هم د نیول شوو کسانو کره شمېر ونه ښود، خو زیاته کړه چې دا صرافان په تیرو دوو ورځو کې نیول شوي. اخوا د هرات ولایت د خراسان صرافۍ مارکېټ یو شمېر صرافانو تایید کړي چې یو شمېر د واټونو د سر صرافان د جواز د کارتونو د نه لرلو له امله نیول شوي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د هرات ولایت د صرافانو ټولنه وایي په تیرو دوو ورځو کې د واټونو د سر یو شمېر صرافان چې د کار جوازونه یې نه درلودل د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د دې ټولنې د مدیره هیئت یو غړي محمد حسن تیموري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا دقیقه څرګنده نه ده چې څومره کسان نیول شوي، خو زیاته کړې ده چې جواز لرونکي صرافان په نیول شویو کسانو کې شامل نه دي. نوموړي وویل
در قضیه گرفتاری هایی که دیروز و امروز انجام شده بوده هیچ قضیه صراف نبوده، گرفت صرف دست فروش های دستگیر می شدن.
امنیتی ځواکونه پرون هم د هرات د اسعارو مارکیټ تراغلل او نن هم راغلل. یوازې هغه واړه صرافانی ونیول چې پر واټونو د صرافۍ کارت یې نه درلود او په غیر قانوني ډول فعالیت کاوه. په دې منځ کې جواز لرونکي هیڅ صراف نه دی نیول شوی.
په ورته وخت کې د هرات د خراسان صرافۍ مارکیټ دو صرافانو چې د موجوده حساسیت له مالې نه غوښتل نمونه پر راپور کې یاد شي. د غګونو د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
امروز ریاست استخبارات امارات اسلامی و مارکیټ اسعار
نن د اسلامی امارات استخبارات د خراسان د اسعار مارکیټ ترغلی و او یو شمېر صرافان او د واټونو د سر صرافان ځکه لزان سره بوتلل چې د فعالیت جواز نه درلود. ډیری صرافان د جواز اخیستلو لپاره د ټاکل شوی پیسې د ورکولو توان نه لري او اوس یې برخلیک څرګند نه دی.
اقتصادي مجبورن کې به این کار ادامه بدن که تا فعلا سرنوشت از اونا مشخص نیه که آیا ضمانت پولی یا ضمانت شخص یا جواز اینا رو آزاد میکنن یا نمیکنن. به خاطر عدم گرفتن جواز امروز
نن هم د طالبانو استخباراتو یو کم شمیر صرافان او ډیر شمیر د واټونو د سر صرافان نیولې دي. لزینو ضمانت اخلي چې فعالیت ونه کړي او لزینو ضمانت غواړي چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي.
پیسې کې از طرف حکومت امارات
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې د واټونو د سر هر صراف د صرافۍ کار ترتیا لري. دوی وایي هر جواز لرونکی صراف کولی شي چې د واټونو د سر دریو صرافانو ته د کار اجازه ورکړي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې د قانوني جواز د ترلاسه کولو لپاره د $1,000,000 پانګې ته اړتیا ده چې له دې ډلې څخه باید 680,000 افغانۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته تضمین کېښودل شي. د هرات ولایت د صرافانو ټولنه وایي چې دا مهال شاوخوا 300 قانوني جواز لرونکي صرافان په خراسان او رازی مارکیټونو کې په رسمي توګه فعالیت کوي. په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په هرات کې د صرافیو د نظارت عامر حسیب الله انصاری د دوشنبه په ورځ په ولیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دې بانک د مقرراتو له مخې ټول واړه صرافان باید د صرافۍ او مالی خدماتو له شرکتونو څخه د صرافۍ جواز واخلي او په افغانستان بانک کې ثبت کړي او بیا خپل فعالیت ته دوام ورکولی شي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په هرات ولایت کې د واړو صرافانو د نیولو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې 15 میاشتې مخکې د هرات ولایت لسګونو صرافانو هغه مهال په اعتراض لاس پورې کړ چې طالبانو د دوی د صرافۍ دوکانونه د 3 ورځو لپاره د جواز د نشتوالي له امله وتړل. دوی د طالبانو د حکومت لخوا د جواز اخیستو لپاره د ټاکل شوو لګښتونو ورکړه له خپلې وسې پورته بولي. هغه مهال د طالبانو حکومت د دې اقدام موخه د صرافیو د مالي اعتبار لوړوالی بللی و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د روسیا او اوکراین ترمنځ د جګړې سلګونه بندیان یا اسیران تبادله شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په ټلګرام کې د دې تبادلې خبر ورکړ او د روسیې دفاع وزارت هم په دې اړه اعلامیه خپره کړه. دا تبادله د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب شوې ده. جزئیات له عصمت ساروان اورو.
روسیه او اوکراین د متحده عربی اماراتو په منځګړتوب یو وار بیا جنگي اسیران تبادله کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په ټلګرام کې په یو پیغام کې د دې تبادله پخلی وکړ او اعلان وکاوه چې د دې اقدام په نتیجه کې 109 اوکراینی بندیان بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. زیلنسکی وویل دا بندیان د آزوفستال، د چرنوبل د اتمی تاسیساتو، ماریوپول، د زیمنی تاپو او د مختلفو جبهو مدافعان دي. هغه زیاته کړه چې خوششوي بندیان افسران او سرتیری دي. د اوکراین ولسمشر وویل چې دوه ملکیان هم چې په ماریوپول کې اسیر شوي وو په خوششوي کسانو کې شامل دي. زیلنسکی د خوششوي بندیانو عکسونه هم خپاره کړي چې په یو موټر کې یو ځای خوشاله ناست دي. هغه ژمنه وکړه چې کیف په د روسیې په بند کې د ټولو کسانو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې جاری وساتي. د بلې خوا د روسیې دفاع وزارت هم د بندیانو د تبادلې اعلان وکړ او ویل چې د دواړو لورو 150 بندیان خوشي شوي دي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی چې ولې د دواړو خواوو له لوري د خوشي شویو بندیانو په شمیر کې توپیر شته. د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی د دسمبر په 10مه د خبرو اترو په نتیجه کې 150 روسی پوځیان د کیف د رژیم تر کنټرول لاندې سیمو څخه بیرته راوګرځول شول. په مقابل کې 150 اوکراینی بندیان سپارل شوي دي. په اعلامیه کې زیاته شوی چې 150 روسی پوځیان بیلاروس ته انتقال شوي، هلته د صحي او رواني مرستو ترڅنګ له خپلو خپلوانو سره د اړیکو فرصت ورکړل شوی دی. پر اوکراین د روسیې د پراخ برید له پیل راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ 950 ځله بندیان تبادله شوي دي. دا تبادله په داسې حال کې کیږي چې د دوشنبه په ورځ په مختلفو جبهو کې جګړې روانې وي. د اوکراین د اردو قمندانې وویل چې نیمایي جګړې د پوکروفسک، کورخیف او ورموفسکی په شاوخوا سیمو کې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان او زیمبابوې ټیسټ لوبه ډرا شوه یا مساوي اعلان شوله. زیمبابوې په خپل اوله پاڼه کې 506 اتیا منډې کړې وې. په ځواب کې افغان لوبغاړو 699 منډې جوړې کړې چې پکې د حشمت الله شهیدی 246 او د رحمت شاه 246 منډې د یادولو دي. زیمبابوې دوم پاڼه هم روانه کړې وه، خو لوبه د ورځې تر پایه پورې ډرا یا مساوي شوه. جزئیات به په دغه رپورټ کې له بختیار سایل واورو.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لومړی ټیسټ سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده. دغه سیالي چې د دسمبر په 16مه نیټه د زیمبابوې په بلویو ښار کې پیل شوې وه، زیمبابوې د 75 ګټلو وروسته توپوهنه وکړه او په لومړۍ پاړۍ کې 1506 اتیا منډې وکړې. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې شان ویلیمز 155، براین بینټ 110 او لوبډل مشر ګریګ ایروین 140 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې الله محمد غزنفر 3، ظاهر خان پکتین، ضیاء الرحمن اکبر او نوید زدران 2 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان د توپ وهونکو پیل که څه هم ښه نه و، صدیق قتل او عبدالمالک زر خپلې وکټې له لاسه ورکړې، خو د رحمت شاه او حشمت الله شهیدی اوږدې ملګرتیا وکړې شول چې افغانستان په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 699 منډې وکړې او له زیمبابوې څخه د 113 منډو لیډ واخلي. په دې پاڼۍ کې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 234 منډې وکړې. دا د دواړو توپ وهونکو د ټیسټ کرکټ اوږدې پاڼۍ دي، خو د افغان توپ وهونکو په توګه په ټیسټ کرکټ کې د حشمت الله شهیدی پاڼۍ تر ټولو اوږده پاڼۍ ده. دغه راز افسر زازی هم په دې پاڼۍ کې 113 منډې وکړې چې دا یې په ټیسټ کرکټ کې لومړنۍ سلیزه وه. د زیمبابوې لپاره په توپ اچونه کې بیا براین بینټ 15 افغان لوبغاړي وسوځول. دا چې د لوبې وروستۍ ورځ وه او زیمبابوې ته یوازې د 2 اورونو د لوبولو موقع ورغله، زیمبابوې په 40 اورونو کې 122 منډې وکړې، 4 لوبغاړي وسوځېدل، خو د لوبې د وخت د پای ته رسېدو له امله دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده. په دویمې پاړۍ کې د افغانستان لپاره ظاهر خان 2 او الله محمد غزنفر 1 وکټ ترلاسه کړه. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وګټله. د دې لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي،
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډل ډیر ښه پرفارمنس وکړ، که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو، خو تاسو وګورئ اول ورځ کې موږ لوبډلې دومره ښه لوبه ونه کړله او د زیمبابوې لوبډله په ټاپ کې وه، خو بیا د هغه نه بعد موږ لوبډلې څنګه کمبیک وکړو او بالخصوص په بیټنګ برخه کې چې رحمت شاه شو او دما او د افسر زازی دې پارتنرشپ چې کوم شول دما په نظر چې ډیر خو په ټیسټ فارمټ کې یو لوبل ته ښکاری هم دغه پرفارمنس مونږ ورک. پرون مازیګر باران شو کنه، مونږ وختل چې دوی ته رنزونه جوړ کو او دوی ته بیا بیټنګ ور
په پلان کې د شدواړه لوبډلې یو بل ټیسټ سیالي د راتلونکو زیګدیز کال د جنوري په 2 منټه پیل کړي او د همدې میاشتې تر 6 منټه پورې به دوام لري.
ازادي رادیو ته غواګست. د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې تاریخي ځایونه او لرغونی آبدې د ویجاړېدو لږ اکثر مخامخ دي. دوی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت وغوښتل چې د لرغوني تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست وایي د لرغونو تاریخي آثارو او آبدو د بیا رغولو په برخه کې هڅې کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د تاریخي ځایونو او لرغونو آبدو ویجاړ حالت ته په اشاره سره وایي چې ډیری هغه د لمنځتلو په حال کې دي. دوی وایي چې په بلخ کې روزه هم له دغه وضعیت مستثنا نه ده او ورځ تر بلې حالت مخ پر خرابېدو دی. د بلخ ولایت اوسیدونکی حارس وایي چې ښایي سږ ژمی د واورې او بارانونو د ورېدو له کبله ډیری برخې ونړېږي.
د روزې مبارک کې ډیری کاشانې غورځېدلي او بیا رغونې ته اړتیا لري. په تیرو دریو کلونو کې هیڅ پام نه دی ورته سوی. که وضعیت همداسې دوام وکړي او د رغونې لپاره اقدامات ونیسي، په ژمي کې به یې ویجاړې نورې هم زیاتې سي.
د بلخ د نوبهار معبد یا تشکده، د نو گنبد مسجد، د بلخ بالایسار، د رابع بلخی قبر، د خواجه کاشا ولی زیارت او د جهنما قصر په بلخ ولایت کې له مشهورو تاریخي ځایونو څخه ګڼل کیږي. د بلخ ولایت دوه اوسیدونکو عزیز او صالحې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له یادو تاریخي ځایونو سربېره ځینې نور لرغوني آثار او ځایونه هم په بلخ ولایت کې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي، خو د طالبانو حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې.
در 3 حاکمیت امارت اسلامی تا کنون هیچ گونه بازسازی در بخش
اسلامی امارت د حاکمیت په سباند 3 کلنه موده کې د تاریخی آبیدو د مرمت په برخه کې هیڅ کار نه دی سوی. تاریخی آثار په ځنګړی توګه روزه مبارکه د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. د بلخ ولایت د یو اوسیدونکي په توګه می غوښتنه ده چې باید دې برخه ته ډیر پام وسی.
مکانای تاریخی در ولایت بلخ باستان بگذشته
د بلخ په باستانی ولایت کې تاریخی ځایونه او آبدی د هر کال په تیریدو د لمنځتلو له ګواښ سره مخ کیږي. که په دې برخه کې پام ونسی نو تاریخي ځایونه او آبدی به له لاسه ورکړو.
تاریخي د بلخ ولایت زینی اوسیدونکو په داسې حال کې تاریخي آثار او زینو ته د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې په اړه دا څرګندونه کوي چې همدا تیره اونۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر اژانس ویلي چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو شمیر زیات شوی دی. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور د هنر او فرهنګ برخې مشر زبیح الله ریعی بیا په دغه ولایت کې د لرغونو تاریخي آثارو او عبیدو د ناسم وضعیت خبره نه مني او په دې برخه کې د هڅو خبره کوي.
روزه مبارکه زموږ د هیواد له مشهورو او معروفو تاریخي ځایونو څخه یوه هغه ده. د دغه ځای د بیا رغولو او جوړولو چارې د جمهوریت پر مهال د یوه شرکت له لوري مخته وړل کېدی چې بیا یې نیمګړې پرېښودې. موږ دغه مسأله د رسمي مکتوبونو له لارې د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره شریکه کړې چې د دغه مهم او تاریخي ځای د بیا رغولو او جوړولو چارې پر مختیایي پلان کې شاملې کړي.
د تاریخي ځایونو او لرغونو عبیدو د ویجاړېدو او له منځه تلو مسله یوازې په بلخ ولایت پورې نه محدودېږي، بلکې د افغانستان په ځینو نورو او په ځانګړې توګه د بامیان او غور په ولایتونو کې هم ورته اندېښنې مطرح کېږي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال عتیق الله عزیزي د جامع مینار د ویجاړېدو په اړه ویلي وو او د ملګرو ملتونو له ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو څخه یې په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. د تاریخ ځینې پوهان د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ دورې پر مهال د بامیانو د بودا مجسمو ویجاړېدو ته په پام وایي چې طالبان د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې پاملرنه نه کوي او آن له اسلام څخه وړاندې د ځینو لرغونو آثارو پر له منځه وړلو یې تورنوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
د خوست ښار په جنوب کې نن د غلې د نوې منډۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د ښاروالۍ چارواکي وایي د ښاروالۍ د ښاري پلان او نقشې له مخې د غلې په نوې منډۍ کې د دې برخې د کاروباریانو په پانګونه 600 دوکانونه جوړیږي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال نور جزئیات راکوي.
د خوست ښار د غلې منډۍ چې له پخوا نه د ښار په منځ کې ده او اوس مهال ورسره د ښاریانو او موټرو ګڼه ګوڼه ډېره شوې، د ښار جنوب لوري کې د دوه تخته بیکو د تاریخي کلاګانو لمن ته لیږدول کیږي او هلته د نوې منډۍ د جوړولو کار عملا پیل شو. په نوي ځای کې د غلې د 600 دوکانونو سربیره د دې سره د کاروباریانو او پیرودونکو لپاره د لوی یا وړو موټرو د تمځای په ګډون ځینې اړینې اسانتیاوې په پام کې نیول شوې دي. خوست ښاروال بسم الله بلال په اړه ګډونوالو ته وویل:
نو کله چې غلې سیم په انتقال شو نو آینده کې مونږ بیا بل چاته په بازار کې اجازه نه ورکوو چې په بازار کې غله خرڅ کړي، ټول به یو ځای وي. همدې تر څنګه جومات بولري، تشنبونه بولري، پارکینګ لري، خیسته سړکونه لري. نو انشاءالله دې کې دوی ته هم سهولت ده چې ټول یو ځای شي، سهولت ورته برابر شي. بازار ته پر هم فایده ده چې بازار کې به ډېره سهولت رامنځته شي.
د خوست ښار د غلې کاروباریان نوی ځای خبولي خوشر دا وړاندې کوي چې د دې منډۍ له فعالېدو وروسته باید د ښار په نورو ځایونو کې د غلې پیر او پلور ته اجازه ورنه کړل شي. د غلې یو دکاندار لاهور صبري مشال راډیو ته وویل:
دولت یې چې ګڼه ګوڼه مو جوړه دو څو سوي ازود پراخې منطقې ته وځي چې دې منطقې ته روز ټول د کندورون په وځي وي او چې په اخلاص سره د کندورون روزي د بازار په موږ سره جوړیږي دا به انشاءالله روغېږي.
په خوست ښار کې د اصناف د اتحادیې غړي وایي د دې لپاره چې د ښار د پرمختیا فکر او اړتیا عملي بڼه خپله کړي نو په کار دي چې په دې ځای کې د نقشې مطابق ټولې اسانتیاوې جوړې شي. د خوست ښار د اصناف د اتحادیه او استازي ګلزالی جرنزوی وایي:
هغه سنجاوي چې تجار ورته ضرورت لري لکه تشناب او مسجد، همداسې پارکین او ګودمونه چې موږ سره په دغه نقشه کې خرولای او ټولو مسول کسونو وعده وکړي هغه باید په عملي ډول جوړ شي او تجارت نه برخمن شي.
د خوست ښار د غلې د نوې منډۍ د کار په پیل غونډه کې ځینو میلمنو هم برخه درلوده چې هغوی هم په خپلو خبرو کې د هېواد د آبادۍ